آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم د امریکا جغ واشنگتن استودیو د زخل خانم. امریکا را روانه میاست د افغانستان د سولې په حکله په قطر کې د طالبانو سره د خبرو یو بل پړاو پیلوي او په دې لړ کې د پاکستان نه همکارۍ غوښتلو ته دوام ورکړی. د امریکا او د طالبانو ترمنځ مستقیمې خبرې د یو کال راسې پیل شوي دي چې د افغانستان د 30 کلنې جګړې ختمولو ته لاره جوړه کړي. په پاکستان کې یوې سرچینې چې په اسلام آباد کې د خلیلزاد د ملاقاتونو په اړه معلومات لري امریکا جغ ته ویلي دي، په داسې حال کې چې خبرې په یو ځای ودرېدې، خلیلزاد د ټولو خواوو په شمول د پاکستان غواړي چې طالبان دې ته آماده کړي چې په خپل دریځ کې د نرمښت راولي. هغه زیاته کړې چې واشنگټن د پاکستان نه ډېر توقعات لري، خو اوس پوه سوی چې پاکستان په طالبانو کنټرول نه لري. بلې خوا واشنگټن غواړي چې د دې نه مخکې د خپلو عسکرو د ایستلو لپاره مهالویش وټاکي، په ټولو اړخونو سره طالبانو سره یوې موافقې ته ورسیږي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت د زلمی خلیلزاد د روسي سفر نه وروسته په خپل ویلامی کې د افغانستان سولې ته خپل ژمنتیا تکرار کړې ده، ویل دي چې د ټولو خواوې به د دې اوږدې شخړې د ختمېدو چانس نه ګټه پورته کړي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د جون پر 28 پاکستان ته سفر کوي او اعلان کړی دی چې د دې سفر وروسته به د دواړو هیوادونو په اړیکو کې سمون راسي. جمهور رئیس دغه اعلان د سه شنبه پر ورځ د کوچني اختر په ورځ کړی دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس په خپل راپور کې ویلي چې جمهور رئیس اشرف غنی ویلي چې تیر اونۍ په سعودي عربستان کې د اسلامي همکاري تنظیم د غونډې په وخت کې د صدر اعظم عمران خان سره د ملاقات پر مهال پاکستان ته په سفر کولو راضي شوی. جمهور رئیس غنی ویلي چې هیله مند دي چې دغه دوره به مثبت نتایج ولري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان تیر اونۍ په سعودي عربستان کې د اشرف غنی سره ملاقات کړی او دواړو مشرانو په افغانستان کې سولې او د دواړو هیوادونو په اړیکو باندې خبرې کړې وې. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو ادارې توقع شولي چې په پاکستان کې رجسټر شوی افغان کډوال د پاتې کېدو موده چې د دې میاشتې په پای کې ختمیږي نور به هم وغځول سي. دا خبر د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د ادارې ویان قیصر افریدی امریکا جغ ته په یو مرکه کې کړی ده. قیصر افریدی ویلي دي چې په عمومي توګه هر کال په ژمي یعنی د دسمبر په میاشت کې د افغان کډوالو د بیرته سنه کېدو پروګرام وځنډول سي او د مارچ په لومړۍ نیټه بیا پیل سي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د ادارې ویان قیصر افریدی وویل چې اوس مهال په پاکستان کې 4 لک افغان کډوال اوسیږي چې زیاتره یې په خیبر پښتونخوا صوبه کې دي او شاوخوا 8 لک شمیرې دي. د دې نه نو 3 لک 40 زره افغان کډوال په بلوچستان صوبې او 1 لک 60 زره په پنجاب او 60 زره په سند ایالت کې اوسیږي چې زیاتره یې په کراچي ښار کې دي. د ملګرو ملتونو ادارې شمیرې ښیي چې د 2002 کال راهیسې تر اوسه د 4 میلیونو څخه زیات افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. په سوډان کې د پوز انتقالي ادارې ویلي دي چې د مزارچانو سره چې کومې موافقې کړي هغه ټول لغوه کړي دي. د خبر تفصیل په دې رپورت کې وو.
د سودان د انتقالي نظامی شورا مشر جنرال عبدالفتاح البحران پرون په وی تلویزیونی وینا کې د اعلان وکړ چې ډیر ژر به یو نوی حکومت جوړ شي او هغه به تر انتخاباتو پورې چې نه هم یې شروع سو پیل شي په قدرت کې وي. د جنرال برهان ویلي دي چې دغه انتخابات به د محلي او بین المللي سرونکو لخوا وسارل شي. په مظاهره چانو باندې د فوج د دوشنبه د ورځ د حملې نه وروسته چې په هغه کې 15 تنه وژل شوي، د فوز او د ازادۍ د پاره ائتلاف چې په هغه کې د مظاهره چانو او د مخالفینو ډلې شامل دي ارتباطات قطع شوي. د سودان د مسلکیانو اتحادیې چې دغه مظاهره اصلي تنظیم کوونکې ډله ده دغه قتل عام پړه په فوز اچولې ده.
د هند او ایز وکونه یو الوتکه چې د دوشنبه په ورځ د چین سره تنږدې تر تمسی و د هغه د لټون عملیات به ویل سوي دي. په الوتکه کې 14 کسان سپاره وو. د الوتکه د اسام ایالت څخه د اروانا چال پر دې شهرت سیانګ ته پلار و چې لا درکه سو. چارواکو ویل دي چې د الوتکې سره د ورستۍ ځل لپاره د دوشنبه په ورځ یو بجاړي کني ولسی وو او بیا یې درک نه دی لګیدلی. د امریکا د جمهور رئیس د خبرداري ورسته هم په سوری کې هوایي بمباري جاری دي. د سوری حکومت د هیواد په شمال لویدیس کې په یو بازار هوایي بمباري کړې، لږ تر لږه 4 تنه پکې وژل شوي دي. له دې 2 ساعته لمخې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سوری حکومت روسیه او ایران ته خبرداري ورکړی وو چې په عدلي ولایت کې بمباري ونه کړي. په برتانیې کې میش د جنگ د څاري ادارې ویل دي چې 13 اپریل راهیسې د سوری حکومت او روسیې د عدلي په ولایت کې په هوایي بمبردونو کې 300 څخه زیات کسان وژلي دي او 20 زره څخه زیات یوازې د مې په میاشت کې بې ځای شوي دي. او د بشري حقوقو نړیوال ادارې امنستي انټرنیشنل ویلي چې په پېښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په احتجاجي ناسته د پولیسو حمله د غندنې وړ ده. دا خبرونه تاسو د امریکا جغ د واشنگټن د استودیو څخه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په باره کې مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای اوري. خو اوس پر اساس د دې خبرونه لومړی رپورټه، جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د سولې د مشورتي لوی جرګې د غشتنې او د کوچنی اختر در رسیدو په مناسبت به په څو پړاوونو کې د افغانستان له زندانونو څخه 800 بندیان خوشی کړي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي هغه بندیان چې خوشی کیږي اکثریت یې پخوانی طالبان دي. د کابل څخه د امریکا ژغ د خبریال اکرام شینواری رپورت واوري.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی چې نن د سې شنبې په ورځ پارک کې د کوچنی اختر لمانځه وروسته خبریالانو په وړاندې خبرې کولې، ویل چې د دغو بندیانو یوه ډله به په اسد او بله به د سنبولې په میاشت کې خوشی شي.
جرګې غوښتنه کړې وه چې بندیان خلاص سي، او وخت چې ما اعلان کړله چې 115 بندیان خلاصېږي له تالار نه، نه یوازې یو اوچت غږ جګ سو، بلکې دا غوښتنه وسوله چې تعداد ډېر سي. جرګه یې بریالۍ کړله. د جرګې په احترام باندې ما بېرته څارنوالي ته هدایت ورکړ چې یو ډېرې تعداد دوسیې تر نظره ونیسي، او جناب قاضي القضات صاحب نه د زړه کومینه مننه کوم چې موږ ته یې مشوره راکړله چې د جزا قانون تعدیل سوی، د ولسمشري دا صلاحیت لري چې یو قسمت بندونه چې پخوا د بخل وړ نه و عفه کړي. نو په دې اساس نن د افغانستان ولس د خبرې چې 800 بندیان خلاصېږي.
جمهور رئیس غنی دا ونه ویل چې دا بندیان چې خوشی کیږي دا طالبان دي او کنه. خو د افغانستان د جمهور ریاست ویان هارون چخنسوري د امریکا غږ دی او پښتنې په جواب کې ویلي چې اکثریت د دغو بندیانو چې خوشی کیږي د افغان حکومت په زندانونو کې بندي طالبان دي. ښاغلي غنی ویل چې دا بندیان به د کوچني اختر او د سولې مشورتي جرګې د اسادو غوښتنو ته د درناوي له امله خوشی شي. ښاغلي غنی چې تیر ماښام روژه ماتی د سرخی پله په زندان کې د یو شمېر بندیانو سره کړې، د سابول علاج بندیانو او عادي بندیانو د برخلیک په اړه خبرې وکړې، ویل چې د دغسې بندیانو د خلاصون کار هم پیل شوی دی.
او نور برخه د عادي بندیانو چې د عفو په فرامینو کې دي ټول ترتیب نیول سوی، او سابول علاج او هغه د عمر چښتن خاوندان چورته توجه نشته و په لس ورځو کې به د فرمان په مطابق باندې ما ته نور وړاندیزونه وسي.
جمهور رئیس غنی د سولې مشورتي لوی جرګې پر مهال هم د 115 طالب زندانیانو د خوشی کېدو امر کړی و، خو ویل کېږي چې تر اوسه دا بندیان نه دي خوشی شوي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویل د خوشی کېدونکو بندیانو شمېر د مشورتي لوی جرګې غوښتنې ته په کتو زیات کړی دی. همداشان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویل چې د سرطان د میاشتې په شپږمه اسلام آباد ته ځي. هغه ویل پاکستاني چارواکو سره به په څلور موضوعاتو په تفصیل خبرې وکړي. ښاغلي غنی ویل چې دواړه هیوادو پلاوي پر ټاکل شوو مواردو باندې هر اړخیز کار کوي تر څو په اسلام آباد کې له عمران خان سره لیدي عملی پیل ولري.
نه زود ناامید شده میتونیم، نه زود بسیار امیدوار شده می. با دقت باید پیش برویم که به یک نقشه را برسیم که عملی باشه.
جمهور رئیس غنی او عمران خان تیر اونی په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادو سازمان په 14مه سرمشري کې د ګډون پر مهال سره لیدلی وو. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کوچنی اختر په لومړۍ ورځ د افغانستان د جمهور رئیست د یو شمېر نوماندانو اندېښنو ته هم ځواب ورکړ، او ویل چې د شفافې ټاکنې غواړي.
دا چې څلور میاشتې د ولسمشري انتخاباتو ته پاتې دي، زه له د ولسمشري له ټولو کاندیدانو نه غوښتنه کوم چې ما سره کینی چې د انتخاباتو په اخلاقي اصولو باندې او موافقه ته ورسیږو.
جمهور رئیس غنی د جمهور رئیست د نوماندانو د اندېښنو په اړه په داسې حال کې خبرې کړې چې یو لس کاندیدانو شورا په پرلپسې ډول پر جمهور رئیس غنی باندې انتقادونه کړي چې هغه د خپل واک څخه ځان ته د ټاکنو د کمپین لپاره کار اخلي. دغو نوماندانو د جوزا د لومړۍ څخه د جمهور رئیس تر ټاکنو پورې د یو سرپرست حکومت د جوړېدو وړاندیز کړی چې افغان حکومت رد کړی. د افغانستان د تلې د شپږمې ورځې د جمهور رئیس په ټاکنو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ګډون 13 نوماندان ولارتي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.15.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو خپل اروپایي متحدونو ته ویلي چې د چین د مخابراتي کمپنۍ لخوا سته امنیتي خطرونو ته متوجه اوسي. همدارنګه د چین د حکومت لخوا د مظاهره کوونکو د ځپلو د ډیر شمه کلیزه د منځلو لپاره په بیجینګ او شاوخوا سیمو کې امنیتي تدابیر زیات سوي دي. نور جزئیات پر افوښتمه.
په داسې حال کې چې یو شمېر هیوادونه د جی 5 یا 15 نسل شبکې جوړوي، د امریکا متحده ایالاتونو یو ځل بیا په خپل اروپایي متحدینو غږ وکړ چې د چین د مخابراتي کمپنۍ واوی لخوا امنیتي خطراتو ته متوجه ووسی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د واوی د نفوذي اقداماتو په وړاندې د یووالي غږ وکړ.
We've been clear.
موند واضح او دند مداره چې زمونږ متحدین شریکان او ملګری داسې څونکړي چې زمونږ امنیتي ګټې له خطر سره مخامخ دي، او یا هم د حساس معلوماتو په شریکولو کې زمونږ توانایي محدود کړي.
کاغلی پمپیو دا څرګندونه د هالند د بهرنیو چارو له وزیر سره تر ملاقات او د یو سافټویر په اړه چې کولای شي واوی ته د خلکو معلوماتو ته لاسرسی ورکړي، د هالند د استخباراتي ادارې د تحقیقاتو د پیل وروسته وکړي. د واوی اجرایي مشر رنګ ژنګفی وایي کمپنۍ به یې د کارونکو محرم معلومات شریک نه کړي، او د پمپیو هغه ادعاوی رد کړي چې واوی د بیجنګ لخوا کنټرول کیږي. بلخوا په داسې حال کې چې د نړۍ په مختلفو برخو کې د چین لخوا په دې هیواد کې د مظاهره کوونکو د ځپلو د دیرشمې کلیزې په مناسبت یاد غونډې وشوې. د بیجنګ د تیان امین میدان په شاوخوا کې د سه شنبې په ورځ جدي امنیتي تدابیر نیول شوي وو. امنیتي ځواکونو د ټولو هغو کسانو شناخت کارت ولیده چې سهار وخته د بیرغ د لوړېدو د مراسمو لپاره دې سیمې ته راتلل. بهرني خبریالان میدان ته پرې نه ښودل شول او د عکسونو اجازه هم نه وه. داسې ویل کېږي چې په 1999 کال کې له تیان امین میدان څخه د مظاهره کوونکو د پاکېدو په عملیاتو کې د چین د امنیتي ځواکونو لخوا په سلګونه کسان ووژل شول. مظاهرې د هغه کال د جون په درېیمه پیل او د سبا په سهار یې پای ته ورسېدې. په چین کې د دې پېښې یاد غونډې ته اجازه نه ورکول کېږي. د هغه وخت مظاهره کوونکي ویره لري چې دا ډلهیزه وژنه به په نویو نسلونو کې هیره شي.
که دې پېښې د یاد په اړه څه ونه کړم، زه یې د تاریخ یوه هېره شوې برخه بولم، ځکه د چین حکومت غواړي راتلونکي نسلونه یې هېر کړي او یا د دې تاریخي پېښې واقعیتونه
برعکسي.
د جون څلورمه پېښه ما یې په اړه هېڅکله نه دی اورېدلي. دا د خوشنۍ وړ ده، ډېر خلک یې اغېزمن کړل، داسې نه وو ښه. دا همدارنګه زما لپاره مناسبه نه ده چې وی وایم.
د چین واکمن کمونست ګوند ادعا کوي چې د دې هیواد ګړندۍ اقتصادي وده او اوسنۍ پراختیا د حکومت د دیرشو کلونو پخوا اقدام توجیه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر بیجنګ غږ کړی چې د وژل شویو او لادرکه شویو کسانو په اړه معلومات ورکړي څو د تاریخ د دې تیارې برخې د قربانیانو د کورنیو تسکین وشي. د چین د سفارت یوه بیان د پامپیو دا څرګندونې د چین خلکو ته بې حرمتي بللې، هغه یې د غرور او تعصب نښه ګڼلې او د چین په کورنیو مسایلو کې مداخله بللې ده. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنګټن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
قدرمن اوریدونکو، د برتانیې صدر اعظم تریزا می او د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ دواړو پرون د سه شنبه په ورځ د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت پراختیا ته په داسې وخت کې اشاره وکړه چې دوی په لندن کې یو لړ غونډې پیل کړې دي. د امریکا ژغ خبریال مایکل براون په دې باره کې دا رپورت را لېږلې دی.
ټرمپ د تجارت په باره کې ګردی میسته د خبرو په ترڅ کې ویلې په څو میاشتو کې یوه موافقه کوي. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
But I think we'll have a very very substantial trade deal. It'll be a very fair deal and I think that this is something that your folks want to do, my folks want to do and we want to do and we're going to get it done.
زه فکر کوم چې موږ به یو ډېره اساسي تجارتي موافقه وکړو. دا به یو ډېره عادلانه موافقه وي او زه فکر کوم دا داسې یو څه دی چې ستاسو خلک یې غواړي دا موافقه وکړو. زموږ خلک غواړي چې دا موافقه وکړو او موږ به دا موافقه وکړو. می ویلې برتانیا او امریکا په دوه اړخیزې تجارتي موافقې سره خپلو اقتصادي روابطو ته پراختیا ورکولی شي او حکومت په دې عقیده ده چې مارکیټونه دي آزاد، منصفانه او پرانیستي وي. د سینټ جیمز په قصر کې د تجارتي مشرانو سره غونډې د برتانیا او امریکا تقریبا 12 مخکښ شرکتونه سره یو ځای کړل. ترامپ او می د تجارتي مشرانو سره د خبرو نه علاوه پروند سه شنبه په ورځ د ګډ مطبوعاتي کانفرنس نه د مخه دوه اړخیزي او د غرمناری په ترس کې رسمي خبري وکړي. ترامپ او د میرمن میلانیا با د شاهزاده چارلز او د میرمنې کاملا سره د ماخام ډوډۍ وخوړه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو. د سودان نظامی شورا په مظاهره چانو باندې د پاوت د دوشنبه د ورځې د حمله څخه وروسته د احتجاج کوونکو سره خپل ټولي په خواني موافقه باطل کړی دي. نور حال پر پورت کې ووري.
د سودان د انتقالي نظامی شورا مشر جنرال عبدالفتاح البحران پرون په وی تلویزیونی وینا کې د اعلان وکړ چې ډېر زر به یو نوی حکومت جوړ شي او هغه به تر انتخاباتو پورې چې نه هم یا شروع سوه پیل شي په قدرت کې وي. د جنرال برهان ویلی دی چې دغه انتخابات به د محلي او بین المللي سرونکو لخوا وسارل شي. په مظاهره چانو باندې د فوز د دوشنبه د ورځ د حملې نه وروسته چې په هغه کې 15 دیرش تنه وژل شوي، د فوز او د ازادۍ د پاره ائتلاف چې په هغه کې د مظاهره چانو او د مخالفینو ډلې شامل دي، ارتباطات قطع شوي. د سودان د مسلکیانو اتحادیې چې دغه مظاهرو اصلي تنظیم کوونکی ډله ده، د دغه قتل عام پړه په فوز اچولې ده. د افریقا د پاره د امریکایي ولوردبر ډیپلوماټ تیبور ناګي دغه عمله چې هغه ظالمانه او تنظیم کوونکی عمله بللې سخت غندلې او ویلې دي چې د سودان په هر آینده حکومت کې باید مخالفین ته هم ځای ورکړی شي. د سودان د نظامی شورا مشر جنرال برهان وایي چې فوز بعد د دوشنبه د ورځې د حملې په باب تحقیقات پیل کړي، مګر هغه د مظاهره چانو په مشرانو باندې هم د ملامتیا چولې ده چې د موقت حکومت د مسلې په سر یو موافقې ته ونه رسیدل. له دې نه مخکې د سودان فوز او د مظاهره چانو مشران په اصولو کې د یو انتقالي حکومت جوړولو په مسلې یو موافقې ته رسیدلی وو، مګر د دغه حکومت د تشکیل په باب لاروغه جوړه نه وشوې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم د المان او د برتانیې د غوښتنې په اساس د سودان د سیاسي جنجالونو په باب بحث پیل کړی دی. عیني شاهدان وایي چې د دوشنبه د ورځې په سر د سودان امنیتي افراد چې د پولیسو او فوز په یونیفورم کې وو، د خرطوم د ښار په مرکزي برخو کې مظاهره چیان چې د دې غوښتنه کوي چې فوز د قدرت ملکي حکومت ته وسپاري محاصره کړل او کوشش یې پیل کړ چې د احتجاج کوونکو د دې توپره کولو دپاره د زور نه کار واخلي. هلته د چاودنو او د ماشیندارو ډزې اورېدل کېدې او په یو ویډیو کې امنیتي قواوې ښکاري چې مظاهره چیان ډبوي. مظاهره چیانو ویلي چې د چټک جواب قواوو او ملیشو د خرطوم د ښار دوه روغتونونه هم محاصره کړي دي. د سودان د نظامی شورای ونتاق شمس الدین الکاباشی ویلي دي چې فوز یوازې په هغو کسانو چې خطرناک وو او په مظاهره چیانو کې ننوتي وو ډزې کړي دي. په سودان کې د مظاهره چیانو تنظیم کوونکو په یوې لایمیه کې ویلي چې هغه امنیتي قواوې چې دا قتل عام کړی دی باید د عدالت منګولو ته وسپارل شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو. دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. څارونکي د سیدنی بندر ته د چین د درو جنگي کښتیو په پټه رسیدو په باره کې پوښتنې لري. په دغو کښتیو کې تقریبا 900 پرسونل سپاره دي چې اوس یې د څلورو ورځو د تم کېدو لپاره د استرالیا په یوه سمندري اډه کې لنګر اچولی. نور حال د خبریال فیل مرسر په راپورټ کې واوري چې له سیدنی څخه یې رالېږلې دي.
تقریبا 900 ادیشو سمنصبانو او عملی سره چې د سیدنی په مشهور بندر کې کښتۍ چلوي په سیمه کې د چین درو کښتۍ وو د دوشنبه په ورځ سفر کوونکو او سیلانانو ته خراغلی وای. د پوز یو بدرګه کوونکی جنگی کښتۍ او د خلکو د ازادۍ د پوز کښتۍ به چې په اوبو او وچه دواړو کې کار ورکوي د څلور ورځنی تم لپاره د استرالیا د ګارډن آیلند په سمندري اډه کې لنګر اچوي. د استرالیا چارواکو د دغو کښتیو د ورتګ په باره کې اعلان مخکې له مخکې نه وکړي. څارونکي وایي په کلونو کې د چین خاصه نظامی قوا چې په سمندر کې سفر کوي د استرالیا بندر ته رسیدلې. د هند او بحر الکاهل په سمندرونو کې د بیجینګ د سمندري قواوو د قوی کېدو نښه ده. کانبرا وایي دا متقابل سفر دی، مګر د دفاعي چارو متخصصان په دې عقیده دي چې د دغه جنگي کښتیو په باره کې نه معلومات ورکول خي استرالیا احتیاط کوي چې د چین د پوز په باره کې څرګندې تفسیري ونه کړي. د استرالیا د ستراتیژیکي پالیسۍ د انسټیټیوټ غړی Peter Jennings away.
To me, it just points to the fact that our government and our defence establishment don't know how to talk about China. They're scared of making comments in public, and I think they need to get their act together and work out how they can talk about China in a way that they can explain their business to the average Australian.
ما ته داسې یو حقیقت ښکاري چې زموږ حکومت او زموږ دفاعي موسسه نه پوهیږي چې د چین په باره کې څنګه خبرې وکړي، او دوی په عام محضر کې له تبصرو کولو نه ویریږي. او زه فکر کوم دوی ته پکار ده چې په ګډه عمل او کار وکړي چې څنګه دوی د چین په باره کې په داسې طریقه خبرې وکړي چې دوی خپل کار عادي استرالیانو ته تشریح کړي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن د تینامن د میدانګي د دیرشمې کلیزې نه د مخه د چین د جنگي کښتیو را رسیدو ته اهمیت ورنکړ. د چین درې کښتیو په دې وروستیو وختو کې د عدن په خلیج کې د سمندري غدۍ ضد عملیات بشپړ کړل. ښاغلی موریسن وایي د دغو کښتیو د تم په باره کې له ډېر پخوانه ترتیبات نیول شوي وو. Morrison خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
They were returning from counter drug trafficking operations in the Middle East, and that is a further demonstration of the relationship that we have, and this had been in train for some time.
دغه جنگي کښتۍ په منځني ختیځ کې د مخدره موادو ضد قاچاق له عملیاتو نه راستنې شوې دي، او دا زموږ د روابطو نور وضاحت دی چې موږ لرو او د یو څه وخت لپاره د روزنې لاندې وي. استرالیا څرګنده کړه چې د چین په جنوبي سمندرګي کې د چین او د دې د سمایز او گاونډیانو ترمنځ د ځمکې په سر جنجال په دې وروستیو کلونو کې یو نوی خطرناک پړاو ته داخل شوی دی. متخصصان وایي په سیمه کې د امریکا د یوې نږدې متحدې په حیث استرالیا به له واشنګټن تر فشار لاندې راشي چې د کښتۍ چلونې د ازادۍ لپاره د ډیپلوماټیکي وینا ول مرستې نه په اخوا د چین په جنوبي سمندرګي کې خپل حضور څرګند کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، د افغانستان په شمول د نړۍ په اکثره هیوادونو کې د اختر لومړۍ ورځ څنګه ولمانځل شوه؟ دا چې په دغو هیوادونو کې د اختر ورځ څنګه لمانځل کیږي، د رپورت تفصیل به رانا ګالیا نورستانی درکې.
د اختر د خوشحالۍ په مناسبت په بیلابیلو هیوادونو کې رنگارنګ پروګرامونه لمانځل کیږي. د بیلګې په توګه د بنگلاديش په پلازمینه ډاګه کې 1.5 میلیون کاریګر کار کوي او د اختر لپاره خپل کلو ته ځي. خو په بسونو او ریل ګاډو کې د څوکۍ موندلو خو څه کوي چې حتی په بس په پورې د لاسنیول هم لوی غنیمت ګڼل کیږي. د ټاکې د ریل او بس استیشنونه یو عجیب ننداره وي. بلخوا په پاکستان چې هلته اختر یوه ورځ وروسته لمانځل کیږي، د اقتصادي ستونزو له امله د توکو بیې لوړې شوې دي. پام وکړئ په دې حکله دی رپورټ ته.
په پاکستان کې د کوچني اختر د لمانځلو لپاره پر لویو پلورنځیو، مارکیټونو او نورو غټو او وړو دوکانونو د مشتریانو ګڼه ګوڼه ډیره ده. دلته د چهارشنبې په ورځ اختر لمانځل کیږي او حکومت درې ورځې رخصتي اعلان کړې ده. د هیواد په ستر بندري ښار کراچۍ کې دوکانونه تر ناوخته خلاص وي، څو خلک خپل سودا پوره کړي او په خوښۍ اختر ولمانځي. میرمنې د ګاڼو اخیستلو ته راوتلې دي او سینګارتونونو ته روانې دي.
مم هندې لګوانې آیو
راغلې چې لاس باندې مې نکریزي ولګوم. د اختر لپاره مې سودا هم کړې ده، بنګلي به هم واخلم او د ښکلا سالون ته د مخ او ویښتانو د جوړولو لپاره به هم ورځم.
د ځینو نورو هیوادونو په څیر د پاکستان اقتصاد ته سخت زیان رسیدلی دی. د توکو بیې لوړې شوي او د خلکو ګټه وټه کمه ده.
مال خپل مرمن سره تازه سودا کول پیل کړی دی. اول د بوټانو دکان ته راغلو او یو جوړه مو واخیستل. وروسته به کالی واخلو او بل اخره به د اختر لپاره د سکولونه هم واخلو.
ډیرو خلکو د اختر په درشل کې د بیو لوړیدو شکایت کړی دی. چارواکو د کراچۍ په تجارتي سیمو کې امنیتي ترتیبات زیات کړی دي او د امنیت ډاډ ورکړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
یو افغان ځوان چې ځان د افغانستان د فرهنګ سفیر ګڼي، د پخوانیو فرهنګونو د بیا ترویجولو کوشش کړی دی. دا مدني مبارز اجمل حقیقي نومیږي او د دولو سکلونو راهیسې د افغانستان د بیلابیلو سمو د جامو ډیزاینونه جوړوي او بیا یې په ملي او نړیواله سطحه نندارې ته اږدي. لیمینیازی د اجمل حقیقي سره مرکه کړې ده.
اجمل حقیقي نومی کوم د دولس کال کې چې رسمي توګه په افغانستان کې د افغانستان د پخواني دودونو په برخه کې کار کوم او زموږ هدف دا ده چې وکول شو د مدن لارې نه خپل افغاني پخواني دودونه ته پرمختګ ورکو او بل ته خپل هماغه پخواني دودونه رسمانه به تر ژوندې کو. تر اوسه پورې ډېرې هیوادو ته سفرونه کړی ده او هلته مو یوازې د افغانستان هماغه درې رنګه بیرغ ځلولی ده او په کابل کې د افغانستان په ولایتو کې لکه بامیان، مزار شریف او یو څه همداسې نور ولایتو ته سفرونه کړی ده. او یعنی زما هدف د مدرن نړۍ نه ده، ډېرې نړیوال په دې فکر کې ده، په دې یعنی د هغوی په ذهن کې ده چې په افغانستان کې یوازې جنګ ده، انتحار ده، انفجار ده، طالب ده، داعش ده. زه غواړم چې د مدلنګ له لارې نه د افغانستان هماغه اصیل څیره خپور کړو، یا د فیسبوک له لارې نه فیسبوک نشر کړو. لومړی د هماغه ولایت هماغه اصیل مواد چې دغه تکه چې ده هغه پیدا کوو، بعد لږ نه ډیزاینونه پرې باندې څو ورځې یعنی روانېږي، بعد خیاطي، بعد لږ نه بیا په ستاندرد شکل د موډلنګ په ستاندرد شکلو کې هغه موږ غواړو چې فوټوشوټ وکړو او د رسنیو له لارې نه هغه خپور کړو. دولس کاله مخکې چې ما یعنی زه لومړی ځوانم، ما چې راغلم موډلنګ ته زه دولس کلن وم. ډېرې کسان د فیسبوک له لارې نه، د رسنیو له لارې ما باندې خندل یا هر رقم خبرې کول، خو هغه خبرې مې یعنی په ځان باندې منل وو چې اوس یو جدي رسېدلې. زموږ دې کار هدف یعنی د سولې دپاره هم کار کوو، د ملي یووالي دپاره موږ کار کوو. که د سولې خبره وي هغوی راسي، خو باید سولې دپاره کار وکړي، لا هم باید سوله پرمختګ وکړي. دا چې موږ سولې دپاره کار کوو باید موږ مخنیوی ونه سي، باید موږ ملاتړ وسي. نو زما هیله دا ده چې باید هغه مخالف ټیم یا ګروپ چې په افغانستان کې راځي موږ حکومت سره یو ځای کیږي، باید موږ مخنیوی نه کړي، ځکه چې زموږ کار د افغانستان د پخواني دودونو لپاره ده، نه چې کوم بل هنر وي چې یا اسلامي ارزښتو ته کوم ضرر ورسي یا کوم بل.
سب تر وام زم تور استر کس رنا سنا اتر دتے